द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
غنودن کو یو عربیا ڈیوریڈیو ته په خیر رالی دا وایس اف امریکا ڈیوریڈیو د نن د ګولرس کال 2014 د اپریل د میاشتې سره مونټه دا وخښوي د پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې د سحر اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اتوار ورځ د اپریل 3 مونټه او د شپې 11 بجې شوې دي یو عربیا تاسو په امره غزوم د اوس وخت مهم خبرونو سر ټکو تا د تحقیقاتی خبریالانو نړیوالې ډلې آی سی آی جی ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دو زامن او یو لور په برتانیا کې د ملیونونو پونډونو د جایداد ملکیت لري خو د پاکستان په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان سیمو کې تازه بارانونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي تیره شپه ویست انډیز د سړو او د ښځو د شلو ورونو نړیوال کپونه ګټلي په فائنل میچ کې د ویسټ انډیز د سړو ټیم بیګا برتانیې ته او ښځو آسټرالیا ته ماتې ورکړې ده او اوس غوښه د دې خبرونو تفصیل ته د نړۍ یو شمیر خبری ادارو خبریالان د پاناما یوې قانوني ادارې لخوا د خوفی اسنادو پلټنې کوي چې پکې ویل شوي د نړۍ یو شمیر مشران څنګه په ټیکسونو کې غلا کوي او پیسې په غیر قانوني توګه د خپلو هیوادونو نه نورو هیوادونو ته لیږي په دغه اسنادو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب پاچا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه بچي او د آیسلند وزیر اعظم په شمول ګڼ شمیر نور مشران هم شامل دي د دغه دستاویزاتو تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتین په آف شور بینک اکاونټونو باندې په 1300 کالو کې 2 بلین ډالر منتقل کړي دي د انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلزم د ویبپاڼې تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او زامن حسن نواز او حسین نواز په بهرنی هیوادونو کې یو شمیر کمپنو مالکان دي او یا یې د دغو په نوم پیسې په آف شور اکاونټونو نورو هیوادونو ته لیږلي دغه ټول معلومات د پاناما یوې قانوني ادارې موساک فونسکا لخوا خپاره شوې دي د خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې د سختو بارانونو له امله د کورونو پرېوتو په نتیجه کې د ښځو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي د سرچینو تر مخه د 400 شبقدر د سوات دیر چترال او غریزو سیمو کې ګڼ شمیر سړکونه هم تباه شوي دي اخوا د افتونو په محل د مرستې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر پختونخوا کې د بارانونو له امله په مختلفو پیښو کې د شپږ دیرش کسانو د مړینې پخلی کړی ویلي دي چې د بارانونو په وجه و کورونه هم تباه شوي دي د پی ډی ایم ای تر مخه امدادي هلې ځلې پیل کړی شي او د تباهي اندازه لګول کیږي د موسمیاتو د محکمې تر مخه ملکن هزاره ډیویژن گلګت بلتستان پاکستانی کشمیر اسلام آباد او د پېښور په شمول د هیواد مختلفو ښارونو کې د باران او په غریزو سیمو کې د واورې ورېدو امکان هم شته دی د اتوار په ورځ امریکایي پوځ ویلي په عراق کې یو امریکایي ډرون برید کې د داعش یا خود سره اسلامي ریاست یو جنګیالی وژلی شوی د چا په اړه چې ګمان کیږي 13 میاشتې په یو میزایل برید کې یو امریکایي عسکر وژلی و د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف ویان کرنل سټیو وان ویلي په دغه ډرون برید کې جاسم خدیج او 15 نور وسلوال وژل شوي و دغه تن یو پخوانی عراقي افسر دی او د راکټونو وشتو ماهر دی د ښاغلي سټیوان په وینا جاسم د هغه راکټي برید زموارو په کم کې چې سارجنټ لویس کارډن وژل شوی و او 8 نور امریکایي عسکر جوبل شوی و په شام کې حکومتي عسکرو د اتوار په ورځ ویلي د داعش وسلوالو نه د قیریتین ښارګوټی بیرته اغستی دغه ښار په داسې حال قبضه کړی شوی دی چې یوه اونۍ وړاندې د شام پوز تاریخي خار پالمیرا هم نیولې ده د شام حکومتي میډیا ویلي چې خالیتین دغه قبضه کې ورسره د روس هوایي ځواکونو مرسته هم ورسره وه او د دغه ګټې سره ورته د مشق ته د تیلو او ګیسو رسولو محفوظ لار هم ترلاسه شوې ده خو په برتانیا کې مش د سارنې ویډلې بیا حکومتي دعوه کمزورې بللې په داسې حال چې په شام کې داعش چله په کمزوري کېدو ده د عرب هیوادونو مطبوعات وایي د یمن صدر عبدالرب و منصور هادی خپل وزیر اعظم او نائب صدر د خپلو څوکو نه لرې کړي دي دغه ګام په داسې حال پورته شوی چې د روانې میاشتې په اخره کې به د ملګرو ملتونو په مرسته د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره د سولې خبرې اترې شروع کیږي د یمن سرکاري میډیا د اتوار په ورځ ویلي چې د یمن صدر د نائب صدر په ځای په سیاسي توګه مضبوط د پوځ مشر جنرال علي محسن الاحمر نائب صدر ټاکلی د وزیر اعظم په ځای قانون پوهه عبید بن ډاګر منتخب کړی دی او د ویسټ انډیز ټیم د مارلن سیمول د غوره بیټنګ او د بریتویټ لخوا اخري ورکې د څلورو پرله پسې چکو په مرسته انګلینډ ته په څلورو وکټو ماتې ورکړې او د ټی ټوینټی یا د شلو ورنو نړیوال کپ یې ګټلې دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پني غوري. قدرمن اوردونکو د نړۍ یو شمیر خبري دارو خبريالان د پاناما یو قانوني ادارې لخوا د پټو اسنادو پلټنې کوي چې پکې ویل شوی دي د نړۍ یو شمیر مشران څنګه په ټیکسونو کې غلا کوي او پیسې په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته لیږي. په دغه اسنادو کې د روس د ولادیمیر پوتین د سعودي عرب پاچا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه بچي او د آیسلند وزیر اعظم په شمول ګڼ شمیر نور مشران هم شامل دي. د دغه اسنادو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زامن په بهرني هیوادونو کې د یو شمیر کمپنو مالکان دي او دغه په نوم پیسې اخیستې دي. په دې اړه تفصیل او روز زموږ همکار بختور شانه.
نړیوال مطبوعات وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دوه زامن او یو لور د برتانیې په ورجن آیلینډ کې سلور کمپنیانې لري. دا خبره د اتوار په ورځ د نړیوالې تحقیقاتي صحافتي ډلې یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیست لخوا جاری شوې ده. آی سی آی جی زیاتوي د وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز او دوو زامنو حسن نواز او حسین نواز د دغې سلور کمپنیانو د لاندې پک داسې ودانۍ هم دي چې د لندن مشهوره هایډ پارک علاقه ترې ښکاري. د دې خبر تصدیق د هندوستان اخبار انډین ایکسپریس هم کړی دی. نړیوالو مطبوعاتو په دې لړ کې د لیک شوي ګڼ شمیر دستاویزاتو رجانج پړتال نه معلومه کړې ده چې د نواز شریف د کورنۍ غړو د لندن دغه قیمتي ودانو کې د سلورو دپاره په سعودي عرب کې د سویټزرلینډ د دوشه بانک نه 2 میلیونه پونډونه اخیستي او د دوو نورو ودانو دپاره ورله د سکاټلینډ بانک قرضې ورکړې دي. امریکایي تحقیقاتي آی سی آی جی زیاتوي د وزیر اعظم نواز شریف زامن حسن نواز، حسین نواز او لور مریم نواز د لندن د دغه قیمتي ودانو مالکان دي. مجله وايي مریم نواز په کال 1993 او 1994 کې د برتانیې په ورجن آیلینډ کې د نیلسن انټرپرایزز او نیسکول لیمیټډ په نامه دوه کمپنۍ جوړې کړې وې. آی سی آی جی وايي د وزیر اعظم نواز شریف زامنو او لور نه په دې لړ کې د تبصرې اخیستو پوره کوشش کړی خو هغوی ورته ځواب نه دی ورکړی. د بی بی سی لخوا جاری شوی یو رپورټ وايي د خفیه رازونو ساتونکې نړیوالې کمپنۍ موسیک فونسیکا نږدې 11 میلیونه داسې د رازونو ډک دستاویزات رابرسیره کړي دي چې وايي په نړۍ کې دوه اویا سابقه یا موجوده سیاسي مشرانو چې پکې پوځي ډکټیټران هم شامل دي په خپلو خپلو هیوادونو کې په لویه کچه غبن کړی. د آی سی آی جی ډایرکټر جیرالډ رایل بی بی سی ته ویلي دي موسیک فونسیکا له تیرو 30 کالو نه په امروزه بنیادونو په ګرد نړۍ کې د کاروبارونو څارنه کوي. هر څه که ځایي میډیا د برټش ورژن آیلینډ دغه کمپنیانې د وزیر اعظم نواز شریف په خاندان پورې تړي خو نوموړي نواز شریف په لندن کې د څه قسمه پراپرټۍ د ملکیت لرلو نه انکار کړی دی. نږدې یوه لسیزه وړاندې هم رینالډ بیکر په خپل کتاب کیپیټالیزمز اکیلیز هیل ډرټی منی اینڈ هاو ټو رینیو فری مارکیټ سیستم کې لیکلی دي دغه آف شور کمپنیانې د نواز شریف د کورنۍ دي. اقتصادي ماهرین ګڼي د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن یا بډې رشوتونه دي او وایي په پاکستان کې چې کومه سیاسي پارټي یا پوځي جرنیل د ملک اختیار واخلي نو د ملک خزانه په دواړه لاسه لوټي او د احتساب داسې کم کوټلې نظام نشته چې کرپټ سیاستدانان او جرنیلان انصاف ته مخامخ کړي او د قام لوټل مال ترې واخلي. اقتصاد پوه وايي دغه د پاکستان د اقتصاد ورځ په ورځ د غورځېدو لوی علت دی. چرته چې د ملک واکداران په خپله غبن کوي هغوی به په خپلو افسرانو کې بډې رشوتونه څنګه ختموي.
تاسو د امریکا غږ رادیو اورئ.
We'll be right back.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د پاکستان فوج وایي چې شمالي وزیرستان کې د ضربیاز وروستی پړاو په مهال شوال سیمه کې د روانو عملیاتو په مهال 225 تراګر وجلي او 160 نور جوبل شوي دي. د تیرو دوو میاشتو کې روانو دغه عملیاتو کې د پوز 8 عسکر هم وجل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. تاسو ته بریا ده کو چې د پاکستان قبایلي سیمو کې روانو دغه پوځي عملیاتو او د طالبانو لخوا شوو دعوو د آزادو سرچینو نه پخلی نه کیږي. سره دې چې د پاکستان حکومت او پوز په قبایلي سیمو کې د کامیابو عملیاتو دعوه کوي، خو د سره دې په دغه قبایلي سیمو کې د تونلارو لخوا د پاکستان په پوز باندې بریدونه هم روان دي. په دې اړه نور تفصیل اورو زموږ همکار ارباب محمود علی نه.
د پاکستان پوز چارواکي وایي د شمالي وزیرستان لرې پرتا سیمه شوال کې جاري جګړه په آخري پړاو کې دا دوی وایي نیمه خپلواک قبایلي سیمه د مقامي او خارجي وسلوالو نه د صفا کولو لپاره د کال 2014 د جون په میاشت کې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي شوي وو. د پوز د عامو اطلاعاتو د سانګې یا ISPR لخوا د اتوار په ورځ جاري شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د پاکستان او افغانستان په پوله آخري علاقه د صفا کولو لپاره جګړه روانه ده. دوی وایي دا سیمه ډېره خطرناکه او موسمي حالات هم ډېر بد دي. پوز وایي د 2700 میټرو نه د دنګو غرونو سرونه یې د وسلوالو نه پاک کړي دي. دا غرونه په واورو کې پټ دي. پوز وایي په دې غرونو کې موجود د ترهګرو مرکزونه یې هم تباه کړي دي او غټه وسله او ګولۍ یې هم قبضه کې اخیستې ده. پوز زیاتوي په دې جګړه کې د 160 نه زیات وسلوال او د 90 نه زیات پوځیان ژوبل شوي دي. پوز وایي نږدې 2 کاله وړاندې د مقامي او خارجي تندرو ډلو په خلاف شروع شوي عملیاتو کې یې د 400 نه زیات وسلوال وژلي دي. دوی وایي په قبایلي سیمه او نور پاکستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد چاپو کې 1500 پوځیانو هم ژوند دلاسه ورکړی دی. د اتوار پر ورځ جاری کړی شوی بیان کې پوز وایي د عملیاتو وروسته بې کوره شوي کسانو 80% خلک یې واپس خپلو علاقو ته بوتلی دي. دوی وایي دا علاقې یې د وسلوالو پاکې کړي دي او د حکومت واک یې پر دې علاقو کې پر ځای کړی دی. د پوز د دې داوو پخلی د آزادو سرچینو له خولې نه دی شوی، ځکه دې علاقو ته د مرستندویو ادارو خلک او خبریالان نه پرېښودل کیږي. خو پوځي چارواکي د ترهګرو په خلاف د کامیابو عملیاتو پخلی د وسلوالو لخوا حملو کې د کمی له لارې کوي. د پوز لخوا د جاري شوي بیان وروسته د حکومت لپاره کارکوونکي ډلو یو وار بیا خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی د افغانستان پولې سره نږدې قبایلي علاقو کې د پوځي هلو ځلو په حق له د ولسي څارنې او د دوی نه د اختنو پوښتنو غوښتنه کوي. دوی تور لګوي چې د امنیتي ادارو په حق داسې رپورټونه رامخته شوي دي چې پوز د خلکو شخصي جایدادونه قبضه کړي دي. پوز په ځینو کلو کې د بې درېغه طاقت استعمال کوي. په قبایلي علاقو کې پوز یوه ودانۍ هم ولاړه نه ده پرېښودلې. خلک یریدلی دي او مقامی خلک د ژوند بچ کولو لپاره کډی کوي.
وایس اف امریکا دو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د بلوچستان په درې ولسوالیو کې به د نن نه د 15 کلنو کمرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد ستنې وهل کیږي. دغې کې 8 ورځو په دغه کمپین کې به نږدې 3 لکه ماشومانو ته دغه ستنې لګول کیږي او د ولسوالیو کې کوټه، قلعه عبدالله او پشین شامل دي. تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین نه.
د نن څخه به د مرکزی ښار کوټ په ګډون د صوبې په 2 نورو ولسوالیو لکه کلب عبدالله آپشن کې و ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستنو لګولو 8 ورځنی کمپاین پیل شي. په دې کمپاین کې به وغه ماشومان ته انجکشن یا ستنې لګیږي د چا عمرونو چې د 4 میاشتو څخه بیا تر 3 میاشتو پورې وي. په کوټ کې به 1,50,000، په آپشن کې به 2,40,000 او په کلب عبدالله کې به شپوشت سلویر زر ماشومان تا دغستین لگیجی و کمور ماشومان تا دستونو لگول لپارا در دکترانو تربیه مکمل سویده. پرده محل اکومت در دکترانو در حفاظت لپارا هم طول انتظامات تر سر کردی. په کوټ کې د پولیو ضد بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان ویلي دي چې د کوټ په ګډون کلا عبدالله او پښین ولسوالۍ د پولیو له وجې زیاتې خطرناکې دي، ولې چې په دغه ولسوالیو کې لا اوس هم د پولیو وایرس ژوندی او په حرکت کې ګرځي. خو د انجکشن د لارې ویکسین به د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې مهم کردار ادا کړي. د څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر درویشت میاشتو پورې و ماشومانو ته د پولیو د انجکشن یا ستنو لګولو په اړه ډاکټر سیف زیاته کړې ده چې په دغه عمر کې د پولیو وایرس پر ماشومانو باندې په اسانۍ سره حمله کوي او د پولیو د وایرس له وجې 15% ماشومان هم په دغه عمر کې معذوران شوي دي. نو هم دا وجه ده چې په لومړني پړاو کې به هغو ماشومانو ته دغه انجکشن لګیږي د چا عمرونه چې د څلورو او درویشت میاشتو په منځ کې دي. په درو ولسوالیو کې و ماشومان ته د پولیو ضد دستون لګولو لپاره د روغتیا ادارې د 650 څخه زیات مرکزونه جوړ کړي دي، چیرې چې به ډاکټران د سهار د 9 بجو څخه بیا د مازګر تر 15 بجو پورې موجود وي. په بلوچستان کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان د مندو او پلارو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې خامخا ولګوي، چې دغه ډول پاکستان او بیا په خاصه توګه بلوچستان د پولیو د ناروغۍ څخه د همیش لپاره پاک سي. او کوم کسان چې و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشن نه لګوي، نو نه یوازې واغو ماشومانو ته د معذوري خطر زیات دی، بلکې د هغه له وجې و نورو ماشومانو ته هم د پولیو وایرس په اسانۍ سره انتقال کېدای سي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې دا کال په پاکستان کې تر اوسه د پولیو د ناروغۍ څخه و ماشومان معذوران شوي دي. په هغو کې د یو ماشوم تعلق د بلوچستان د مرکزي ښار کوټ سره دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي؟
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، ویسټ انډیز تیره شپه انګلینډ ته په ماتې ورکولو د شلو اوورونو نړیوال کپ ګټلې دی. ګران اردوونکو، دغه میچ تا د روان ټورنمنټ د ټون له غوره میچ په دی ویلې کیږي چې په آخري اوور کې ویسټ انډیز ته د ګټې لپاره 19 رنز پکارو او د ویسټ انډیز نهم لوبغاړي یا پاتم نمبر راوتي لوبغاړي بریتوډ چې کوم دی هغه په څلورو بالو څلور چکی وولې دغه میچ یې وګټو او ویسټ انډیز یوازینی ټیم شو چې دوه زلې د شلو ورونو نړیوال جام یا نړیوال کپ وګټو. تفصیلی رپورت اورو د اشفاق محمد نه.
ویسټ انډیز د سړو او د خزو دواړو د شلو ورونو نړیوال کپونه ګټلې دي. د هند په کلکتا ښار کې په آخري اوور کې د ویسټ انډیز نهم لمبري بیټسمین بریټ وایټ د خپل کیریئر په اتمه مقابله کې د برتانیې د کرکټ ډلې د کپ د ګټلو خوبونه هغه وخت ختم کړ کله چې په شپږ بالونو 19 رنز په کار وو او د بن سټاکس په لومړي څلور بالونو څلور چکی وخلې. د ویسټ انډیز ډلې د شلو اورونو نړیوال کپ فائنل مقابله کې د ټاس ګټلو نه پس برتانیې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. شروعات ښه نه وو او د برتانیې جیسن رای بغیر د سرنس کولو په ویلین ته د سیمیول بدري د لاس ستون شو، د بورډ اوټ شو. الیکس هیل سره په یو رنز کولو د انډریو رسل په بال سیمیول بدري کې چاوټ ک. په مجموعي سکور درویش باندې د برتانیې کپتان ایئن مورګن هم د بدري په بال کریس ګیل کیچ آؤٹ کړ. دا د پنځم اوور څلورم بال وو. د دې وروستو جای روټ سره په کریز جو بټلر تر څلور اتیا رنزونو پورې مجموعي سکور ورساوه. بټلر د دولسم اوور په دویم بال بریټ وایټ په بال سلیمان بن کیچ آؤٹ کړ. جو بټلر په دوه ویشتو بالونو شپږ دیرش رنز وکړ. په دغه وخت امکان څرګندېده چې برتانیا تر یو څل اتیاو پورې هدف ویسټ انډیز ته کیدی. په دغه وخت امکان څرګندېده چې برتانیا تر یو سل اتیاو پورې هدف ویسټ انډیز ته برابر کړي، خو په یو سل لس دوه وکټې او په یو سل یوولس بل اووم وکټو غورځېده. دغه کې سټاکس په دیارلس، موین علي په صفر او د ډلې تر ټولو زیات رنز جوړونکی جوی روټ په څلور پنځوس د بریټ ویټ ښکار شه. دو وکټي د دې وړاندې براو پر لپسې واخستې. د برتانیې نه هم بیټسمین ډیوډ ویلی په 44 بالونو 21 رنز کولو باندې مجموعي رنز 155 ترسولو کې غټ لاس وک. د ویسټ انډیز لخوا ډوانه براو او برټ ویډ درې درې لوبغاړي اوټل، ولی بدري په څلورو اورونو کې 14 رنز په ورکولو دوه لوبغاړي په ویلین ته ولېګل. د 155 رنزونو هدف دومره لوی هدف نه ګڼل کېدو، خو چې کله د ویسټ انډیز درې لوبغاړي صرف په 11 رنز آوټ شول نو د برتانیې د ګټې چانسز زیات شول. په دغه آوټ شوو لوبغاړو کې چارلز او کریس ګیل د جو روټ په بال سټاکس کیچ آوټ کړل، او لینډل سیمن بغیر د سرنز کولو په ویلین ته ستون شه، ولی مارلون سیمیول لوبه سنبال کړه او ورسره براو په 25 رنزونو کولو ستره مرسته وکړه. دغه وخت د ویسټ انډیز ډلې په 44 اورونو کې شپږ اتیا رنزونه جوړ کړي وو. دې وخت ویسټ انډیز ډلې ته د ګټې لپاره 70 رنزونه په 46 بالونو په کار وو. کپتان ډیرن سمې هم صرف 2 رنزونه وکړل او دې هم د ویلی ښکار شه. د دې وروستو برټ ویډ چې ډېر نا تجربه کار بیټسمین دی په کریس د سیمیول سره ودرېد. سیمیول محسوس کړه چې رنز ډېر او بالونه کم دي، نو همځکه یې خپله د لوبې رفتار زیات کړ او په آخري 19 اوور کې خپله ودرېد، خو پاتې اوسط ډېر زیات شو او په آخري اوور کې 19 رنز په کار وو او هم نا تجربه کار بیټسمین وایټ ولاړ وو. د برتانیې د بالر سټاکس شامت راغلی وو او په لومړي څلور بالونو څلور چکې ورباندې ولګېدې، او دغسې ویسټ انډیز په دویم وار د شلو اورونو نړیوال کپ وګاټه. د برتانیې ډیوډ ویلی درې او جو روټ دوه لوبغاړي آوټ کړل. د ښځو شلو اورونو نړیوال کپ هم د ویسټ انډیز ډلې وګاټه. دوی آسټریلیا ته پاتو وکټو ماتې ورکړه. د آسټریلیا ټیم د کلکتې په ایډن ګارډن میدان د ټاس ګټلو نه پس خپله د بیټنګ فیصله وکړه. په مقرره شلو اورونو کې یې 148 رنزونه د 15 وکټو په تاوان جوړ کړل، چې پکې تر ټولو زیات ایلس ویلانی او میګلینک 225 رنزونه وکړل. د ویسټ انډیز د ښځو ډلې په شلم اوور کې مقرره هدف د 2 وکټو په تاوان پوره کړ، چې پکې اوپنرانو هیلی میتیوز 68 او کپتان سټیفنی ټیلر یو کم 70 رنزونه په کولو باندې ښکاره لوبغاړي وي.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د پاکستان په پنجاب او سندھ صوبو کې د ښځو پر ضد د کور دننه تشدد خلاف قانون جوړ شوی، په داسې حال چې په پاکستان کې مذهبي ډلو، مذهبي سیاسي ډلو او مذهبي مشرانو دغه پر ضد د احتجاج دړکه هم ورکړې ده. هم په دغه موضوع باندې د پاکستان وتلي لیکوال محمد حنیف د امریکا وتلي ورځپاڼې نیویورک ټایمز کې یو مضمون لیکلی، خلاصه یې زموږ همکاره سیمینا احسن وړاندې کوي.
نن مطبوعاتی کتنه د امریکا نیویارک ټایمز اخبار کې د پاکستانی لیکوال محمد حنیف ته یو تفصیلی مضمون په حق لده. د مضمون عنوان دی د ډرټي اولډ مین اف پاکستان. محمد حنیف د خپل مضمون په شروع کې لیکي، په موجوده دنیا کې د داسې پاکبازه نارینه او هیڅ کمی نشته چې ګڼي د نړۍ هر مسله حل کېدای شي کچرې خپلې ښځې د وهلو ټکولو د لارې د یرې د لاندې وساتل شي. دغه خدایي حق د پاکستان ټول پاکبازه نارینه یو ځای کړي دي. محمد حنیف نور لیکي، سمو د وړاندې د پاکستان پنجاب صوبې اسمبلی د ښځو د پاره د تشدد نه د تحفظ قانون منظور کو، او دغه قانون تر مخه نه خو یو سړی په خپلې ښځې لاس اوچتولی شي او نه زیاتې، یعنې نو قانوني کاروایی به پرست کیږي. د قانون تر مخه د ښځو د مرستو دپاره به یو هاټ لاین هم جوړیږي، خو د پاکستان د دیشتونه زیاتو مذهبي او سیاسي پارټیانو ائتلاف تر مخه دغه قانون غیر اسلامي دی، او دا پاکستان کې تر ټولو مقدسه کورنۍ نظام تباه کولو یو غربي هڅه هم. دغه پارټیانو خپلې مطالبې نه پوره کېدو په صورت کې حکومت ته د مظاهرو دمکیانې هم کړې دي. مضمون وایي د دې خلکو دریز دی چې که تاسو یو تن په ښکاره وهئ نو دا یو جرم دی، خو که چېرې دغه کار تاسو خپل کور کې دننه کوئ نو دې ته ستاسو د کور د چاردیوارۍ د حرمت تحفظ حاصل دی. همدغه شان که تاسو یو پردی وجنئ نو دا قتل دی، خو که تاسو په خپل خور ډس کوئ نو تاسو خپل عزت بچ کوئ. لیکوال وایي یقیني نه راځي چې کم خلک د دې قانون پر ضد ولاړ دي، هغوی به د خپل کور زنانه وهي یا وجني، خو دا ضرور ده چې دوی د ځان په شان د نورو نارینه دغه حق تسلیموي او تحفظ غواړي. د لیکوال تر مخه یوازې حکومت مخالفه پارټیانې د دې قانون مخالفه نه دي، بلکې حکومتي اسلامي نظریاتي کونسل هم دغه قانون د مذهب او کلتور پر ضد بللی. دلته محمد حنیف د کونسل آف اسلامک ایدیالوجي په جوړښت سوالونه راپورته کوي چې د دې شورا بنیادي مقصد په پاکستان کې قوانین د شریعت سره برابرولو په لړ کې سلا مشوره ورکول دي، خو په اصل کې دا شورا د زړو بوډاګانو یوه ډله ده چې هر شپه په دې یرود کیږي چې ټولې ښځې هم د دوی د بیلاری کولو د پاره ناستې دي، او کېدای شي چې هم په دې یرا دوی په کونسل کې ښځو له هیڅ نمایندګي نه ورکړي. محمد حنیف په خپل مضمون کې د کونسل په هغه فیصلو هم نیوکې کړي د کم تر مخه چې سړی ته د یو کم عمره جنې سره د واده اجازت ورکړی شوی، او دا هم چې د دویم واده په صورت کې د لاولنې خزینې د اجازت هیڅ ضرورت نشته. د دغه کونسل دا کارنامه هم ده چې د جنسي زیاتې ښکار ښځو د پاره د ځان سره شوی زیاتې ثابتول ناممکنه کړي دي. لیکوال زیاتوي دا یقینا په پاکستان کې د ښه زړو بوډاګانو تر ټولو معتبره ټولنه ده. مضمون نگار خپل بیان جاری ساتي او وایي مونږ کې به ډیر خلک د دې زړو پاکبازه نارینه او غندنه هم کوو، خو ښکاري داسې چې لکه دوی د پاکستان د سړو د دغه عمومي سوچ عکاسي کوي چې څوک ګڼي د دوی ښځې د دوی د کنټرول نه بهر دي، او کېدای شي چې هم دغه شانی ولي چې که هر کال تاسو د یونیورسيټیانو نتیجو ته وګورئ نو ټاپ پوزیشنونه ښځو اغستي. په هر یو بینک کې ښځې ستاسو پیسې شماري، او په ټي وي ګانو ښځې خبریالانې په سیاست او لوبو د واک لرونکي نارینه نه سختې پوښتنې هم کوي. مضمون وایي د نن نه دېرش کاله مخکې حالات داسې نه وو، ښځې د روایتي نوکریانو لکه استاذي، ډاکټري او تر څه حده پورې قانوني پیشو پورې محدوده وې، خو په موجوده وخت کې ښځې پایلټانې دي، کمپنیانې چلوي، پولیس کې دي، غرونو ته خېږي او آسکر او نوبل ایوارډونه هم ګټي، او ډېرې ښځې په خپلو کورونو کې واړه واړه کاروبارونه کوي چې خود مختاره شي. خو د لیکوال تر مخه په بینک کې کار کوونکي د یوې ښځې په مقابله کې په لکونو ښځې وس هم جبري مشکت کې ګیری دي، او که په ټلویزیون یوه خبریاله زنانه ده نو د هغې په مقابله کې په زرګونو ښځې په پردو کورونو کې لکه د غلامانو مهنت کوي چې خپل بچي پی اوپایي. د لیکوال نظر دی چې یوازې په ملایانو او مفتیانو د دې ذمواري نشي اچولی کېدی، ولې چې د ښځو پر ضد تعصب د مذهب نه هم زوړ تاریخ لري، حتی چې هغه خلک چې د جماعت مخې هم چرینه لیدلې یا بیا د مذهب ډیر پوهه خلک هم د ښځو سره د سارو یا زناورو په شان رویې نه مخکې په دویم ځل سوچ نه کوي. مضمون وایي چې کله د ښځو سره د زیاتونه تحفظ پر ضد دا قانون منظورېدو نو ډیر پارلماني غړي چپه خوله ناست وو، او شاید چې دغه غړو د ملک د هغه اکثریت نمایندګي کوله چې ځان ته په فخر د ښځو د ازادۍ علمبردار وایي، او وایي چې نه خو یې لور چرې تعلیم نه منی کړي او نه یې خپلې ملګري ته چرې په غلطه سترګې لیدلې، خو د دې وجود د دوی دریز دی چې مونږ ته خپل کورنۍ نظام بچ کول پکار دي، او دوی نه غواړي چې یو سړی د دې قانون د لاندې جی پی ایس ټریکر په مټه ګرځي را ګرځي. مضمون نگار وایي ځان ته د ښځو د ازادۍ علمبرداره ویونکي د دې قسمه نارینه یره دا ده چې ښځې وس د خپل ځان او د ښځو په باره کې روایتي موضوعاتو باندې خبرونه تنګې شوې دي، او غواړي چې د خپل کار، د خپلې شعبې، د خپلې ترقۍ په حق له خبرې وکړي. په اخره کې محمد حنیف په خپل گاونډ کې د یوې ښځې په قصه مضمون تمامي چې دغه ښځه هر ورځ د دریو څلورو کالو خپل دوه ماشومان پترخ کړي او تیزه تیزه بس رانیوله منډه وهي، ولې چې د ټیکسی یا رکشې پیسې نشي ورکولی. دا ښځه په کورونو کې نورو ماشومانو ته د قرآن سبق ښایي. لیکوال وایي فکر نه کوي چې وړاندې یاد شوي په دغه عزتدار خلکو کې یا بل چا ته دې ښځې ته دا ښودلو ضرورت دی چې بهر څنګه ګرځه، او که چیرې دې چا دا تپوس وکړو چې پاکستاني معاشره کې د یو ښځې په حیثیت ژوند تېرول څنګه دي، نو یقینا به د هغې جواب وي چې ته لیدی نه شې، زه کار کوم.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سهارنی درې ساته خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسیدلې. ماښام شپږ بجې به یو بیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره تاسو ته وړاندې کیږي. د ورځې کې غواړي ځان د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو خبر کړي نو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو په فیسبوک او ټویټر ملګری شي، او ځان د سیمې او نړۍ نه خبر وساتئ. د دې خپرونې ټیکنیکل رخت موږ سره پروډوسر بختور شاه، انجینیر ماګنس، تغیر مننه کوو. زموږ د دې خپرونې وروسته به تاسو د مشال ریډیو خبرونه او خوري ز شعب زاره سره د خپل ټول ټیم تاسو نه غواړم اجازه خورز مناسب شه الله پامان.